هوا پیژندنې ادارې هم دا راست تایید کړی چې 9 کسان د ګرمۍ په نتیجه کې مړه شوي دي. د جاپان ښارونه ډیری وختونه په دغه موسم کې تر 1.5 او 2.5 درجې سانتي ګراد پورې تودیږي، او شای خلکو یې له ګرمۍ سره مقاومت نسو کولی، ځکه په تیرو 2 ورځو کې مړه شول.
12:30 سوی یو ځل بیا له فرشتې جلالزی څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د جلال آباد ښار په دریمه حوزه کې د عامې روغتیا ریاست شاته د قابلګانو د روزنې پر یوه مرکز باندې وسلواله حمله سوې ده. د ازادي راډیو خبریال په جلال آباد کې وایي چې دا حمله لا هم روانه ده. وسلوال کسان د دغه روزنیز مرکز ودانۍ ته ننوتی دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې دا نه ده څرګنده چې څومره کسان په دغه ودانۍ کې دي، خو درې چاودنې تر اوسه سوې دي. په ننګرهار کې چارواکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په دغه روزنیز مرکز کې چې څومره قابلګانې وی یا څومره کسان چې د زده کړې لپاره دلته لیلی وي، هغوی خوندي ځایونو ته رسیدلی دي. خدانه دی ویل سوي چې چیرته لیږدولی دي که تر اوسه هم په دغه ودانۍ کې دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې درې تنه زخمیان روغتون ته لیږدول سوي دي. د افغانستان حکومت وای نړیواله ټولنه له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د هڅو ملاتړ کوي، خو مخامخ مداخله نه کوي. د ارګ یو ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې د سولې د مذاکرو مالکیت طرح او رهبري د افغانستان د حکومت په لاس کې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس وایي حکومت په ایران کې د رژیم د تغییر په لټه کې نه دی، خو غواړي چې ایران په ځینې مواردو کې خپل کړوړو بدل کړي. او د بلغاریا سترې محکمې د اروپایي اتحادیه تړون چې د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي لپاره جوړ سوی د غیر قانوني وبلل او رد یې کړ.
مننه کوم فرشته جلالزی. اوس په اونیز پروګرام ته ورسو. د زهرو کاروان پروګرام چمتو دی چې زموږ همکار عبدالنافع همت جوړ کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافع همت د زهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د دې ونی په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې افغان حکومت د کوکنارو لکشت سره د مبارزې لپاره نوې طرحه چمتو کړې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي مواد په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمه پیښته راغورځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په پنجشیر ولایت کې یو تن د نشئی موادو د قاچاقو په تور ونیول شو. په هغه خبر پاڼه کې چې د شمشاد 202 ځن قومندانې د مطبوعاتي دفتر لخوا رسنیو ته لیږل شوی راغلی چې د پنجشیر پولیسو د سه شنبې په ورځ د تلاشۍ پر مهال 6.5 کیلوګرامه چرس په داسې حال کې ونیول چې د موټر په واسطه له دې ولایت څخه ګاونډي ولایت ته قاچاق کیدل. د یادونې وړ ده چې په تیرو 2 اونیو کې دا دوهم ځل دی چې له پنجشیر څخه په لسګونو کیلوګرامه چرس د قاچاقو پر مهال نیول کیږي. په هرات ولایت کې 2 کسان د الکولي مشروباتو د خرڅلاو په تور ونیول شول. د هرات ولایت د امنیت قومندانې ویان عبدالاحد ولیزاده ازادۍ راډیو ته وویل دا 2 کسان چې د هرات ښار په لومړی او دوهمه ناحیه کې الکولي مشروبات جوړ کړي ول، د خرڅلاو پر مهال لاس په لاس ونیول شول. د الکولي مشروباتو د جوړولو په 2 پیښو کې پولیسو 690 لیټره تخمیر شوی کشمش، 9 لیټره الکولي مشروبات او نور وسایل هم نیولي دي. د یادونې وړ ده چې د سه شنبې په ورځ په انجیل ولسوالۍ کې د نشه یي موادو 2 تنه خرڅونکي د هیروینو له 219 پړیو سره یو ځای ونیول شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د هیواد په 21 ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې د نشه یي موادو د قاچاقو په تور 40 کسان ونیول. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسدالله یادګاری د 4 شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې عملیاتو پر مهال 119 کیلوګرامه بیلابیل نشه یي مواد نیول شوي دي.
دا د پیښو په تړاو 119 تنه نیول شوي چې په دوی کې یو پولیس او 3 ښځې دي. دغه ډول د قاچاق کوونکو سره 15 موټرونه، 10 سیټه موبایلونه، 2 میله وسلې او 1,010 امریکایي ډالر هم نیول شوي دي.
ښاغلی یادګاري زیاتوي چې په دې وروستیو کې له نشه یي موادو سره د پولیسو لخوا د قاچاق کوونکو پر خلاف مستقل او غیر مستقل عملیات ډیر شوي دي. په ننګرهار ولایت کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو 10 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولي دي. د ننګرهار ولایت امنیه قومندانې ویان حضرت حسین مشرقیوال د سه شنبه په ورځ ازادي رډیو ته ویل ل نشي مواد سره د مبارزي پولیسو د ځنګړو عملیاتو لمخې په سرخرو د لوسوالي کې 159 کیلوګرام چرسونی ولشي د یو موټر په واسطه قاچاق کیدل. د یادونه ورد چې ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې ل دې ځای نشي مواد گاونډوي ولایتونو ته او له هوا ده باندې قاچاق کیږي. او دونه ورسته په خدا ده چې د روان شمسي کال د جوزا د میاشتې په پرتله په سرطان میاشت کې قاچاق کوونکو نیول کم شوی دی. له نشه مواد سره د مبارزه عدلی او قضایی مرکز بیان خالد موهید د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د دې کال په سرطان میاشت کې واویا کسان د و 50 پیخو په تړاو دی مرکز ته لیږل شوی دی. په داسې حال کې چې په جوزا کې 29 کسان د نشه مواد د وش پیتو پیخو په تړاو دی مرکز ته معرفي شوی ول. خغلی موهید زیاتوي چې په نیول شویو کسانو کې یو ایرانی او 15 ښځې شامل وي چې له دوی څخه 133 کیلوګرامه هیروئین، 318 کیلوګرامه تاریاک، 315 کیلوګرامه چرس، 13 کیلوګرامه کیمیاوي مواد، 25 کیلوګرامه شیشه، 215 لیټره تیزاب او 13 ټابلیټ کاګولی نیول شوی دی.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کوکنارو له کښت سره د مبارزې لپاره د افغان حکومت نوې طرحه
دا طرحه چې موږ کار ورباندې کوو. لومړی برخه دا ده چې موږ باید په هغه سیمو کې د کوکنارو کښت واړو چې هلته امن دی.
په بامیانو ولایت کې د معتادو ښځو او ماشومانو شمیر ورځ په ورځ ډیریږي.
بررسی هایی که کمیسیون اساحات ولسوالی ورس که انجام داده شده،
کمیسرنه چه د بشری حقوقو کمیسیون لخوا د ورس ولسوالی پزینو سیمو کې شوی خی چې په دې ولسوالی کې د معتادینو شمیر ورس په ورس ډیریږي.
دا چې د اسلام سپیڅلی دین معتاد په کوم سترګه ګوري، په دې اړه له مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه لرو.
کله چې ځوان په مخدره موادو باندې معتاد شي، د ټولنې هغه مټ لمنځه لاړ.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
کمانډر صاحب، ما خو درته ویل چې بل څه پکې نشته.
په ودرېږه چې زه یې سم وګورم، په تا څه باور دی؟ داسې نه وي چې د ډوډۍ او د میوې په پلمه زنداته نور شیان تیر کړي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان حکومت د کوکنارو له کښت سره د مبارزې لپاره نوې طرحه چمتو کړې او په پام کې لري چې د نشي موادو په برخه کې بهرنیو مرستندوی ادارو ته وړاندې کړي. د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې په دې طرحه کې د حکومت تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو له کښت سره مبارزې ته لومړیتوب ورکول شوی او په هغو سیمو کې د کوکنارو د اړولو لپاره ځانګړې قوا جوړه شوې چې د دولت له وسلوالو مخالفینو څخه نیول کیږي. د ولسي جرګې یو غړی هم د کوکنارو له کښت سره پر مبارزې ټینګار کوي او وایي تر څو چې د نشي موادو په برخه کې جدي او عملي کارونه ونه سي، د بدیل کښت پروګرام د پام وړ نتیجه نه ورکوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ته نکې وړاندې کوي.
د افغان حکومت لخوا د کوکنارو له کښت سره د مبارزې طرحه به د روان میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې په امریکا کې د نشه یي موادو په برخه کې مرستندوی ادارو ته وړاندې شي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل دا طرحه یو ملي پروګرام دی چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت پر اړولو باندې تمرکز کوي. په دې برخه کې تر ډیره بریده د نړیوالې ټولنې په تیره بیا د امریکا متحده ایالاتونو مالی او تخنیکی مرستو ته ډیره اړتیا ده. خاغلی احمدی زیاتوی چې د دې طرحې پر اساس به د ملي پوز او پولیسو ترڅنګ د کوکنارو د کښت اړولو لپاره یو ځانګړی نظامی ځواک هم جوړ شي.
دا طرحه چې موږ کار ورباندې کوو، لومړی برخه دا ده چې موږ باید په هغو سیمو کې د کوکنارو کښت واړو چې هلته امن دی. دغه ډول کوم وخت چې قول اردوګان په ناامنو ولایتونو کې عملیات کوي، باید د کوکنارو د کښت اړول یې هم د عملیاتو د پلان یوه برخه وي. کله چې هلته امنیت راغی، بیا به د کوکنارو د کښت اړولو لپاره یو ځانګړی ځواک په پام کې ونیول شي. هر ځای کې چې کوکنار کرل کیږي، همدا خاص نظامی ځواک به د ځمکې او هوا له لارې ځي او د کوکنارو کښت به اړوي. په دې ډول به موږ وکولی شو چې د پام وړ لاسته راوړنې ولرو.
د ښاغلي احمدي په وینا د دې طرحې تر وړاندې کولو مخکې په پام کې ده چې د روان میلادي کال په راتلونکي میاشت کې له نشه یي موادو سره د مبارزې سیمه ییز ستراتیژي یو ځل بیا په جنیوا کې د مرستندوی ادارو استازو ته د هغوی د تایید لپاره وړاندې شي. دا په داسې حال کې ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د لومړني سروې له مخې په 2013 کال کې په 328 هکتار ځمکې کې کوکنار کرل شوی چې له دې ځمکې څخه یوازې له 50 څخه تر 600 هکتارو پورې ځمکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې شوې دي. تر دې وړاندې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویلي ول چې له 2014 میلادي کال راهیسې یې د ناامنۍ له کبله ونه سوای کولای چې د کوکنارو د کښت اړولو کلنی پلان په بشپړه توګه عملي کړي. د ولسي جرګې یو غړی هم د کوکنارو له کښت سره پر مبارزه ټینګار کوي او وایي تر څو چې د نشه یي موادو په برخه کې جدي او عملي کارونه ونه شي د بدیل کښت پروګرام د پام وړ نتیجه نه ورکوي. ښاغلی عبدو زیاتوي،
زمان کشت بدیل میتونه موثر تمام شوه که برخورد جدی
بدیل کښت هغه مهال ګټور دی چې د حکومت لخوا د قانون له سرغړونکو او کوکنارو له کاروانګرو سره جدي چلن وشي. هغه کسان چې کوکنار کری باید د افغانستان د نافذه قوانینو لمخې مجازات شي. دغه ډول حکومت باید د ناامنۍ مخه ونیسي. سیمه ایز ځواکونه باید له قاچاق کوونکو سره جدي چلن وکړي. په دې صورت کې بدیل کښ یو ښه انتخاب او ګټور بدیل کیدای شي.
بدیل میتونه به عنوان یک گزینی خوب باشه.
د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د کوکنارو د کښت پر خلاف کمپاین د افغان ځواکونو له لومړیتوبونو څخه نه دی، خو افغان امنیتي ځواکونه دا دلیل راوړي چې دوی په جګړه بوخت دي، ځکه نو د کوکنارو د کښت اړولو لپاره نور ځواکونه نه لري. ښاغلی عبدو وړاندیز کوي چې له تروریزم او طالبانو سره د مبارزې تر څنګ دي د کوکنارو د کښت اړولو ته هم لومړیتوب ورکړل شي تر څو د دې ډلو مالي سرچینې وچ شي.
محمد ایاز تر نکو چې د کوکنارو له کښت سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د نوې طرحې په اړه راپور راوروه. اوس بامیانو ته ځو او هلته مو د نشه یي موادو د محتاجینو له حاله خبرو. په بامیانو ولایت کې د محتاجینو شمیر ډېر سوی چې د مکتبونو یو شمیر استادان او شاګردان هم پکې شامل دي. د بامیانو ولایت د بشري حقونو کمیسون غړی میرمن هوا صادقي وایي چې د نورو محتاجینو په لړ کې د محتاجو ماشومانو او ښځو شمیر هم ډېر سوی، خو د درملنې امکانات لږ دي. د بامیانو له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست وایي چې د جماعتونو ملا امامان د نشه یي موادو پر ضد د تبلیغ له امله له تهدید او خطر سره مخ دي. په دې اړه له بامیانو څخه زموږ همکار عباس نادری راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
په بامیانو ولایت کې د معتاد ښځو او ماشومانو ډیروالی د دې ولایت دولتي چارواکي اندېښمن کړي دي. په بامیانو ولایت کې د معتادینو په اړه د دې ولایت د بشري حقونو کمیسیون په یوه څېړنه کې ښودل شوي چې په دې ولایت په تیره بیا د دې ولایت په سرحدي سیمو کې ګڼ شمېر ښځې او ماشومان په نشو وخته دي. د بامیانو د بشري حقونو کمیسیون غړې میرمن هوا صادقي ازادۍ راډیو ته وویل
بررسی هایی که کمیسیون از ساحات ولسوالی ورس که انجام داده شده
کمیسیون چه ده بشری حقونو کمیسیون لخوا ده ورس ولسوالی پزین و سیمو کشیوی خیلی چه پا دی ولسوالی که ده معتادینو شمیر ورس پا ورس دیریگی ده یادوانی ورده چه پا دی معتادینو که خزی او مشمان هم شامل دی. د دې څېړنې پر مهال د روغتون چارواکو ویلي چې دوی ته د درملنې لپاره ګڼ شمېر ښځې او ماشومان راځي، خو دوی د امکاناتو د کموالي له امله درملنه نشي کولی.
برای اطفال و زنان ایجاد نشده اونا نمیتونه که اونا رو قبول کنه در این مراکز.
اته کاله مخکې د بامیانو ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست اعلان وکړ چې په دې ولایت کې نږدې 50,000 کسان په نشو اخته دي، خو د سیمه ییزو چارواکو په وینا اوس دا شمېر تر پخوا ډېر شوی چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره یوازې 2 بستریز روغتونونه شته او هغه هم داسې روغتونونه دي چې یوازې د نارینه و درملنه پکې کیږي. په دې ولایت کې د نشه یي موادو په اړه د عامه پوهاوي بهیر هم له ځینو ستونزو سره مخ دی. د بامیان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس حسین نظری نیکپای وایي چې که د جوماتونو ملا امامان د نشه یي موادو د حراموالي خبره وکړي نو په مرګ واخل کیږي.
د شیوقول وضعیت به حد خراب است که یک عالم دین اگر
د شیوقول په سیمه کې امنیتی وضعیت دومره خراب دی چې آن دینی عالمان هم په دې سیمه کې د نشه یي موادو د زیانونو او کاچاکو د ګناه او حراموالي په اړه هم خبرې نشي کولای. د هغو معلوماتو لمخې چې موږ یې لرو، که د جماعت یو ملا امام په مذهبي مراسمو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه خبرې وکړي سمدلاسه په مرګ واخل کیږي.
د بامیانو د بشري حقونو کمیسیون په وینا ښځې او ماشومان له دې عمله په نشو اخته شوي چې د دې ولایت په سرحدي سیمو په ځانګړې توګه ورس ولسوالۍ کې له ښځو او ماشومانو څخه د نشه یي موادو په قاچاق کې کار اخیستل کیږي. د بشري حقونو کمیسیون د ماشومانو د ملاتړ د څانګې مسؤول عزیزالله رحماني ازادۍ راډیو ته وویل
ما ای روان را داریم. ما از معلمین در ساحات
په بامیانو کې داسې پیښشته د مثال په ډول د کوی لیگان لسیمې څخه ډیر راپورونه لرو چې د مکتبونو ګڼ شمېر شاګردان په نشو وخته دي. دا مسله دوه دلیل لري. یو دا چې ځینې شاګردان په نشې چاپیریال کې ژوند کوي، یعنی د دوی مور او پلار په نشو وخته دي، او دوهم دا چې معلمان یې نشایان دي. په دې اړه مو له خلکو څخه ډیر شکایتونه ترلاسه کړي چې د وارس ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو لکه شیقول او سرخجو کې معلمان په نشو وخته دي.
بعض از معلمین متاسفانه اغشته مواد مخدر هم هست.
تر اوسه پورې په بامیانو کې د معتادینو کره شمېره نه ده معلومه، خو د بشري حقونو کمیسیون وایي چې یو خو بامیان د نشه یي موادو د قاچاقو په لاره کې پروت ولایت دی، او بل د دولتي چارواکو بېغوري هم د دې لامل شوی چې په بامیانو کې د معتادینو شمېر ډیر شي.
مسکا هوتک چې په بامیانو کې د معتادو ښځو او ماشومانو د ډېرېدو په اړه راپور اوروه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په 2016 مزنی سپو خبريږي. اوس د اسلام د مبارک دین پر وړاندې د محتاجینو د ژوند پر بیلابیلو اړخونو خبرې کوو. طبي ډاکټرانو وایي چې د محتاجینو عقل او فکر د نشې او خمار پر مهال ګډوډ وي. له همدې عمله عبادت په سمه توګه نسی کولی، له کورنیو او خپلوانو څخه لیرې وي، او د کور مالي چارې هم په سمه توګه نسی تنظیمولی. دا چې په اسلام کې د معتاد یا نشي سړي عبادت څه حکم لري، د اسلام له نظره په کورنۍ او ټولنه کې د دوی د لاسره پیدا شوي ګډوډۍ څومره د اندېښنې وړ دي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکله مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې د معتادینو دومره لوی شمېر د افغانستان غونې اسلامي هیواد لپاره څومره د اندېښنې وړ خبره ده.
که یو کس یو مسلمان معتاد ته ګوري، نو په حیز یو مسلمان ورته ګوري، لویه خبره دا ده چې اعتیاد په اسلامي ټولنه کې یو نامبدګي ده د مسلمانانو لپاره، د اسلامي ټولنې لپاره. هغه کسان چې معتاد په مواد مخدر سره دي ځوانان دي، او په اسلام کې د ځوان نسل نه ډیر زیات تم او توقع کیږي. او نبی صلی الله علیه وسلم هم فرمایي چې زه کله چې په مکه مکرمه کې وم، د قریش د ځوانانو لخوا نه حمایه سوم، لیکن د شیوخ لخوا نه زه ترت شوم یا وشړل شوم د مکه مکرمه نه. ځوانان استعداد لري، قوت لري، او په ځوان نسل سره مونږ کولای سو چې یو ښه مرافه ټولنه ولرو. کله چې ځوان په مخدره مواد باندې معتاد شي، د ټولنې هغه مټ لمنځه لاړ.
معتادین اکثر وخت یا نشه او یا خمار وي، سی په دې دواړو حالتونو کې دوی عادي ذهن او فکر نه لري. په داسې حالت کې د دوی د عبادت په اړه څه نظر لري؟
په هغه حالت کې چې یو انسان مخدره مواد استعمال کړي وي، په داسې حالت کې د دې عقل مغلوب دی. فقها فرمایي چې په دغه حالت کې کده عبادت کوي، نو عبادت منظور نه دی، ځکه چې نیت د دې انسان صادر شوی نه دی. په هغه عبادتو کې نیت موجود نه وي، نو عبادت صحیح نه ده. علما فرمایي چې دوی معاف نه دی، اما که دوی د عمل سر ته رسوي، نو عمل صحیح نه ده، ځکه چې الله سبحانه و تعالی په قرآن عظیم شان کې فرمایي تاسو مونږ ته منږدې کیږي په داسې حال کې چې تاسو مست اوسئ، تر هغه وخت پورې چې تاسو پوسه چې چی شی وای. نو واضحه خبره ده چې هغه کس چې د نشې په حالت کې وي، دی په خپل خبره باندې نه پوهیږي، نو عبادت هم صحیح نشو.
په افغانستان کې د معتادینو شمیر تقریبا 3.5 میلیونه ته رسیږي. اکثره معتادین د کورنیو مشران دي. دوی به خپل اولادونه څنګه روزي؟
الله سبحانه و تعالی د اولادونو او د کورنۍ او د روزنې په اړه فرمایي، ای هغو کسانو چې کوم دوی مؤمنان دي، دوی باید ځان او خپل اهل او عیال د دوزخ د اور څخه وساتي. او یو لاره چې دوی خپل ځان او اهل او عیال او فامیل د دوزخ د اور څخه وساتي، دا دی چې دوی په دین باندې پابند نوسی. او واضح خبره ده چې په دین باندې هغه کس پابند وي چې هغه صحتمند وي، هغه صاحب عقل وي. او شخص معتاد هغه کس ده چې متاسفانه دی نشي کولی چې خپل نفس د دوزخ د اور څخه وساتي، نو دا چې خپل اهل و عیال و فامیل وساتي، دا خو په طریق اولا نشي کولی.
اکثر وخت د معتادینو میرمنې له دوی څخه طلاق غواړي. طلاق اخیستل د ماشومانو بې پلاره یا بې موره کېدل او په کورنۍ کې ګډوډي د اسلام له نظره څومره د اندېښنې وړ ده؟
کددی سړی خزه سره لدی چې د خزه حقوق ضایع ده، خو بیا هم دی صبر کوي ور سره گزاره کوي، نو الله تعالی د خزه ته به په دنیا و آخرت کې اجر و نصیب کی. اما که چیرې د دې ښځې حق و حقوق مراعات کیږي نه، نو دا ښځه بیا په دغه صورت کې حق لري چې مطالبه د طلاق وکړي. هغه اړخ ته که فکر وکړو چې دوی مشترک ژوند ته ادامه ورکړي هم مشکلات شته، دی خوا که مشترک ژوند دوی ختم سي بیا هم مشکلات شته، خو دغه ټول بدبختی مشکلات د همدغه بدبخت اعتیاد نه پیدا کیږي.
مالی معاملات هم د ژوند یو برخه ده، خو متعدین د ژوند دا چارې سمې نشي سنبالولای، لکه تجارت مثلا، پور او داسې نورې چارې. ستاسو په نظر د متعدینو دغه ناتواني خپل د دوی او ټولنې لپاره څومره سرخوږی ده؟
الله سبحانه و تعالی د دغه افراد و اشخاص په حق له فرمای تاسې به سفها او ته چې په خو و بد باندې نه پویږي، د مال په صحیح مصرف باندې نه پویږي، خپل مالونه ورته ما ورکوي. شریعت په دې باندې حکم کوي چې د مال باید دغه معتاد ته، دغه ماشوم ته، دغه لیوانی ته په لاس ور نه کړي، ځکه چې دوی د مال لمنځه وړي.
اسلامی اخلاق د اسلام یو مهمه برخه ده، خو اکثره متدین د کورنۍ لغړو سره ډیر بد چلن کوي. د اسلام نه نظر دغه چلن څومره په کورنۍ او ټولنه کې فتنې او فساد ته لار هواروي؟
اخلاق هغه عنصر دی چې د سالم انسان لخوانه صادریږي. بدبختانه دغه ټول شیان د یو معتاد وجود کې نشته، ځکه چې هغه عصبانی دی، ځکه عرف هغه څوک کولی چې عقل سالم وي. همدارنګه ښه چلند له خپل اولاد و ښځو مرمن سره دا هم د اخلاق جز دی، چې کله د معتاد په وجود کې هغه اسلامي اخلاق و معیارونه پاتې نشول، لحاظه ګډوډي په کورنۍ کې هم جوړیږي.
معتدین له کورنۍ او نورو خپلوانو سره لږ خپلوي پالي، ځینې یان په میاشتو او کلونو هم خپلو کورونو ته نه ځي. د دوی دغه ډول خویونه پر ټولنه څومره بدې اغیزې لري؟
په اسلام کې صله رحمي د مهمو اخلاقیاتو څخه دی. حتی هغه کسان چې صله رحمي نه کوي، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دوی د قدر په شپه کې هم الله تعالی ورته بخښنه نه کوي. د اعتیاد یو لوی ضرر او ضربه داده چې دا سبب د دې ګرځي چې د خپلوانو په منځ کې قطع صله رحمي راشي. خپله د شخص دومره حوصله نه لري یا خپله شرمیږي چې د خپلو خپلوانو کورونو ته لاړ سي، ځکه چې هلته لاړ سي، نو بالاخره دغه اعتیاد سبب د دې ګرځي چې قطع صله رحمي رامنځته شي.
د اسلام له نظره د محتاجانو د ژوند په اړه مو له مفتي شمس الرحمن فروتن سره د محمد ایاز تنک مرکه اورېده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 آزادی رادیو څخه اوریدلی شئ.
د آزادی رادیو د نورو دونکو د دې د زار کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزلپور ډرامه لرو. د ډرامیك صدا سده چې عبدالسماد خپل څومل ګور سره په زندان کې ناست وی. په دې وخت کې ناڅاپه د پولیسو قمندان له څو پولیسو سره د هغوی کوټې ته ورځي او د عبدالسماد بستر ته تلاشي کوي. د تلاشي په نتیجه کې د عبدالسماد له بسترې څخه چرس راباسي او هغه له ځانه سره د تحقیق لپاره خپل دفتر ته بیایي. دا چې دا چرس چا او څنګه زندان ته راوړي او تر دې وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
والکه ودریګه چیرته ځې؟
قومندان صاحب د خپل بندي پختنې ته ورزم.
ته دلته راشه چې معلومات په کتاب کې ولیکم.
سمه ده قومندان صاحب.
نوم دې څه شه ده؟
صاحب نوم می انور ده.
ته ودریګه چې ځې ولیکم. انور د پلار نوم څه شه ده؟
صاحب د پلار نوم نور محمد ده.
ښه، نور محمد دا دی وملک. ښه، د کوم ولایت یې؟
ولایت کابل ده.
ولایت کابل د بندي نوم څه شي دی؟
د بندي نوم عبدالسامد دی او په سلورم بلاک کې بندي دی.
عبدالسامد سلورم بلاک. ها د پلار نوم څه شي دی؟
د پلار نوم یې محمد ظریف دی.
ها محمد ظریف. ته د لاس را دی خو که چیزې ټاپکم.
ها دا د قماندان صاحب ټاپای کا.
ته د لاسونې دی پورته کا.
دا د قماندان صاحب ها
دا لاس خو دې ټاپا شو. اوس دا وای چې دا کڅوړې کې دي چې دی
صاحب دا ډوډۍ او لږ میوه ده بندي ته ور وړم.
ته ودرېږه چې زه یې واره تلاشی کوم.
ها دره تلاشی کې قومندان صاحب ډوډۍ او لږ میوه ده بل څه نشته پکې.
ته ودرېږه چې زه وګورم یې واره. ها ها دا
قومندان صاحب ما خو درته ویل چې بل څه پکې نشته.
ته ودرېږه چې زه سم وګورم. پتا څه باور دی دا چې نیو چې د ډوډۍ او د میوه په پلمه زنده ته نور شیان تیر کې. ها تلاشی دې خلاص شو. اوس نو زاله خیره سره.
پام چونو خوځي گئی
دا نه خوځي کومندان صاحب
نه
خوځي. او هو په دې اتاق کې څنګه د چرسو بوی دی؟ په تاسو کې څوک چرس کوي؟
په مونږ کې چرسی نشته کومندان صاحب.
نو دا د چرسو بوی له اسمانه راځي؟
کومندان صاحب مونږ خو باندیان یو، زندان د څوک چرس راوړلی شي؟
ته پاسه کې چې زه دې بستره تلاشی کوم.
دره تلاشی که قومندان صاحب څه شي نشته.
ته ودرګه اوس ما معلومه شي چې څه شته او کنه. مونږه ماسي خوشي چټی نه را روان راپور لرو. ته دې بالا خلام خلاصه کا زر کا.
قومندان قومندان صاحب په بالغ کې څه شي نشته.
تیرا دې پاکه چې زه وګورم دروغ زنه دا څه شي دي؟
نه پوهیږم قومندان صاحب.
خاطر پولیس تیر باسي ها بلخ کې د چرس پټ کړی دی بیا وای چې نه پوهیږم والاکه.
بله قومندان صاحب.
ته د لاسونه وتړه او زما دفتر ته بوزه زم در پسې درغلم.
پسترګ قومندان صاحب.
خاصه جانه ته ماته دا وای چې دا چرس چا درته راوړل؟
قومندان صاحب زه په چرسو نه یم خبر، بل چرس ما په بالغ کیخی دی.
دا یوازې د بالغ چرس نه دی، موږ ستا په باره کې نور اسناد او شواهد هم لرو چې ته په زندان کې نشه یي مواد خرڅوې. بې ځایه کوشش مه کوه چې ځان بې ګناه وښیې.
قومندان صاحب عذر درته کوم، زاری درته کوم، دوسیه مې مه رسمي کوه. زما خوشي کېدو ته یوازې شپږ میاشتې پاتې دي. خیر دی، دا وار مې وبخه، بیا داسې کار نه کوم قومندان صاحب.
ستا جرم د بخلو وړ نه دی، خامخا به سزا وینې، خو یوه مرسته در سره کولی شم.
څه مرسته قومندان صاحب؟
که ته له موږ سره همکاري وکړې نو سزا به دې کمه شي.
قومندان صاحب څه ډول همکاري در سره وکړم؟
بس موږ ته هغه قاچاق کوونکي راوښیه چې تا ته نشه یي مواد راوړي.
نو که قاچاقبر در وښیم رښتیا به زما سزا کمه شي؟
هو زه وعده در سره کوم چې ستا سزا به خامخا کمیږي.
ښه چې داسې ده، قاچاقبر در ښیم.
ښه وایه.
قومندان صاحب دا قاچاقبر انور نومیږي او زموږ کلیوال دی. دی ماته په هفته کې یو وار د پیواز په نوم راځي او په خوړو او یا میوه کې نشه یي مواد راتیروي او زه یې دلته په نورو زندانیانو خرڅوم.
نو زموږ پولیس خو ټول پیوازان تلاشي کوي، دا قاچاقبر څنګه نشه یي مواد زندان ته راتیروي؟
قومندان صاحب د زندان په هغو پولیسو کې چې خلک تلاشي کوي پنځه نفر زموږ سره لاس لري. په دوی کې د عمر په نوم د پولیسو یو قومندان هم شامل دی. دوی ټول له موږ سره مرسته کوي.
څه ډول مرسته در سره کوي؟
دوی زموږ د خوړو لوښي د کالیو باکس او نور شیان سم نه تلاشي کوي. که بل پولیس تلاشي کول دوی ورته وایي چې دا پایواز موږ تلاشي کړی دی خوشی کا.
ښه دا راته ووایه چې تاسې دلته په زندان کې دننه نشه یي مواد څنګه خرڅوئ؟
دلته زموږ د بلاک یو پولیس را سره شریک دی، اکرم نومیږي. قومندان صاحب همدومره معلومات مو بس دی؟
هو دا معلومات مو بس دی، خو ته به هیچ چاته هم نه وایې. اوس خپل بلاک ته ولاړ شه، خو ګوره ځان عادي ونیسه چې څوک تر باندې پوه نه شي.
ښه نو بیا به څه کیږي؟ او ستاسې سره به زما همکاري تر څه وخته وي؟
په کومه ورځ چې قاچاقبر تا ته قاچاق راتیروي موږ دا قاچاقبر او ملګري نیسو. کله چې مو ټول ونیول بیا نو ستا همکاري پای ته رسیږي. خو که چاته دې دا راز ووایې نو سزا به دې دوه برابره ډېره شي.
بېغمه اوسه قومندان صاحب، هیچ چاته هم نه وایم.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د ظاهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio